السلام علیکم ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومید زهیر مليم د خبري مجله پلانډو خبرونو پایلګي فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنگسار او هغوی د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړه کړې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت ویل امه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاتره شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د خوځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی د اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او خوځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا حبت الله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ په عام محضر کې نجونو او خوځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکول شوی و خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ لری کړ طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوش کړل د هغوی یوې بلې خور تمنا رضایی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنځشنبه په ورځ خوشی شوې دي طالبانو آزاده نادیا الها او یحیی رضایی د چهارشنبه په ورځ د مارچ 28 د کابل په دشتي برچی کې لخپل کورنۍ ولې خود طالبانو د حکومت د امنیه قماندانۍ ویان خالد زدران د مارچ 29 پر اکسپانډ ولیکل چې د پلاتون وروسته ورته سرګند شو چې بورسي ورځو کې د هیڅ اورګان لولوري هیڅوک په دشتي برچی کې نیول شوی نه دی طالبانو د کسان د خوشکېدو په اړه څه نه دی ویلي قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې ولې موضوع د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزایف او د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومارا توکایف ترمنځ په کتنه کې خبري وشوه ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې پورې غځول کیږي افغانستان پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې دي د پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان وکړ غور زابل کې په دوو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه دوه تنه مړه او اته نور ټپیان شوي دي په زابل کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لاره د دوو موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور تنه ژوبل شول د پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوب ختیځه برخه کې هم د یو موټر د چپه کېدو له امله دوه مېرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي دي په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کیږي او د ډېرو علت هم د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کیږي او د ترکیې ساحلي ګارد تر ډېر شو ډېر پناهغوښتونکي چې یونان ته روانو نیولې دي د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناهغوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل ترکیې رسنیو د نیول شویو پناهغوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناهغوښتونکي مړه شوي وو او اووه نورې بې درکه شوي وو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم د پنځمې پر په ویلامه کې ویل چې د غپیخا د ترکیې په چانه قلا ولایت کې شوې او لپیخې څلور تنه ژغورل شوې دي د وزارت د ترکیې له چارواکو وختنه کړې چې د تری تم شوې او افغانانو د منډلو حادثه وکړي ویلامه کې نه دی ویل شوې چې د غپیخا دقیقا کله شوې خو وزارت وایي چې په دې کې خته کې شپږ څلور وختنه سپاره وچی دوه شوه تاسو ازادي رادیو ته غوږی اسره وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري له پاکستان د افغان کډوالو د وستو د دویم لړۍ پاړان دیخنی د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د بشري حقونو لملاتړو بن سازمانونو غوښتلی چې د دې کار مخاوني سي
او په دې سټېټمنټ کې موږ د هيومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل منډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي
پاکستان ویلي په جون میاشتو کې د هغې افغان کډوالو د وستو لړۍ پیلوي چې هلته آن د اوسېدو قانوني کارتونه هم ولري نیپال د نارینهو د ګردو د پلور په برخه کې له افغانستان سره مشابه هیواد هلته ډاکټران وایي ډېر شمېر نارینه خپلې ګردي پلوري چې اوس له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي او په ایران له بریدونو وروسته له حکومته غوښتنه په سیستان او بلوچستان کې د پنځشنبه ورځې له خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومته غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیر وی ساعت خبرونه لري په رادیو کې زموږ د خبرونو لاوریدو سربیره کول شي په پانه هم سلیر وی ساعت زموږ خبرونه او اوري نن شنبه ده د حمل یوریت الله سماو د اپریل شپږم نیټه ورځ مو بخیر د کډوالو د حقونو یو ملاتړی بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي دي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیا ته واخلي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړی بنسټونه دي له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتون لري د اپریل تر 15 وخت ورکړه چې په خپل خوخه له پاکستان ووزیګني له د هیواده به وستل شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال هم له خپل هیواده د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه او د شمیرو لمخې چې له اتو کو ډیر افغانان بیرته خپل هیواد ته په زور او یا هم په خپل خوخه بیرته راستن شوې دي. تفصیلی لا اسمت څاروانه
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بنديانو مدافع وکیل منیزي کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مخاوني سي.
د جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوی دی په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي چې په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه هم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل منډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دی دا واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په ورستي ورځو کې خبري اعلان وته وویل د پاکستان د پالیسي پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په ورستیو کې وویل چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړي چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي کله له دې هیواد به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندیشنې وړ بولی. هغه وایي
ګرچن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت او امنیتی اندیشټو لکبل پاکستان ته تللی د پاکستان د دې پریکړې لکبل اغیزمن کیږي. له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت توان نه لري نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
وکړي.
پاکستان تر دې مخکې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالې وایستل. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، یو شمیر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
او د لمچې د کډوالو د حقونو یو ملاتړی بنسټ د پاکستان له حکومت وخت چې د افغان کډوالو د نیولو وستو پریکړه بیا ارته واخلي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 1500 افغان کډوالو ته چې ای سی سی کارتونه ولري د اپریل تر 15 وخت ورکړي چې په خپل خوخه له پاکستانه ووزیګني له هیواد به وستل شي. ای سی سی هغه کارتونه دي چې یو انیسیال عام د پاکستان د حکومت سره په ګډه هغه کډوالو ته ورکول کیږي چې هغه افغان کډوالو ته ورکول کیږي چې په پاکستان کې میشتي او ته دوی د اوسېدو بهیر قانوني کوي. خو لدی کارتونو سره سره د پاکستان حکومت هغه په لومړي پلاک یعنی چې تیر کال لړۍ پل شوی و هم د دې کارتونو کې ډېر شمیر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه کړي دي. د طالبانو حکومت د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومت د تیر کال لورسي رئیس تر نننه چله هم د بهیر روان دی لا 1000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه کړي. په همدې موضوع به تم پات شو یو بل راپور بیا د چې د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی له پاکستان د وستل شوی افغان ماشومان او تنکی ځوانانو پاره چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسي نه لري اندېښنه خوده لري. دا هغه ماشومان دي چې د پاکستان د همدې پریکړې له امله چې له پاکستان ایدا پان کټوالو د وستو په اړه باندې کېدو پیرته افغانستان ته راغلی وو. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل اکسپانا له پاکستان د وستل شوی افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی ویلي چې په دې افغانانو کې 80% ماشومان او تنکی ځوانان دي په ورته وخت کې له همدې شمیر افغانانو ځنې د طالبانو حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې لزده کړو د دوی د بی برخه کېدو اصلي لاملونه غړي. تفصیلي د عبدې سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومان او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له 540 ډیر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د شورا مشر یان ایګلند په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یولر په اووم سنکو او بل په یولسم سنکو خو متاسفانه اوس هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنې درس درته نه شي چې هغوی دوه کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې واو اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لیږلی.
یکش دخترم از
یو می لور د درې زامن درم، موږ له پاکستان څخه ډیپورت شویو. یو زوی می په لسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
در به مشکلات اقتصادی نتونستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیر وی ساته واوري د افغانستان سیمه ونړي پاړل ورسته یو ته حوالات خبر شي. په کابل کې نن سهار زلزله شوې ده. راپورونه وایي چې دا زلزله نږدې یو ساعت او ډیر شته خوراندې د کابل خار شاوخوا سیمه لړزولې دي. د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د زلزلې د ټکان احساس شوې ده، خو لا دقیق معلومات نشته چې دا زلزله ویجاړی او ورانی هم لري او کنه. د دې خبر د تفصیل لپاره د ازادي راډیو اونکي خبري ساعتونه او ریخوس په ولر شوې. بلې موضوع ته یو شمیر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د حقوق سرګندونو په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام یې غیر قانوني بللې په خبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د صوبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د عدلي وزارت د 95 پورز یو غونډه کې وویل، البته د عدلي وزیرې په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د دې راپور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
د طالبان حکومت د عدلی وزارت د نوی اعلان په غبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمیر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه دا شیان هغه شی نه دي چې نه د ملت په ګټه دي، نه د دوی په ګټه دي، نه د نظام د استحکام په لور. باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولری، تر شو افغانستان د صلح او سوکالی طرف ته لاړ سي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
وجود حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دي، او خلک دې ته اړ باسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلی وزارت د پنځشنبه په ورځ د وری په 14مه د یوې لمی په خبرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې لمی کې راغلی چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دوو کسانو څخه دوه تنه په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډلو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 11مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند حق مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ولسوالیو کې د پنځشنبه د ورځې له خونړۍ وبریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت وغوښتل شوی چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دې بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو پناه ځایونه بللي دي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت وغوښتي چې له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې له عصمت ساروانه.
د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنځشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولسوالیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې د ایران لشکره یو لستنه امنیتي ځواکونه او اتلس حمله کوونکي ووشل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچستان سنیانو یو ډله ده ادعا کوي چې په دغه بریدونو کې چې په پنځو سیمو کې هم مهاله وکړل، د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلي دي. په چابهار کې د روختون ډاکټرانو ویلي چې لدی بریده څلور څلويش ټپيان ورول شوې دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعې د لمانځه امام مولوي عبدالحمید د دوغه بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوښ ونیسي. د ټینګار کړی چې د وینې بهیونی او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دشمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوې ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یک شنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي، او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس زاده بیل دي چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي جواب ووایي. دغه هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په ورستیو کې د ایران سپایي پاسداران ځواک د پاکستان پر خبره توغندي وبشتل، او وی ویل چې د جیشل عدل پټنځایونه یې وشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو وروسته دوړو خو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلی کوي. جیش العدل یا حق عدل چې په چابهار او راسکول سوالوي کې د پولیسو او سپایي پاسداران پر مرکزونو د پنځشنبه په ورځ خونړی بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډلې پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوار لس کال پخوا وروسته لدی وبریدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک ریګی د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. د ډلې په چیرو څوار لس کلونو کې په ځلونو پر ایراني ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې وراړولې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس د نړۍ له یو بل کنجاله کده افغانستان غمیدل او زورون کی کیسه. په نیپال کې په ډیر شمیر نارینه د بي وسایل عمله خپل ګردی پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیخیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمیر چې خپل ګردی پلورلې په جدي ناروغیو اخته شي، او ډاکټران وایي د وضعیت د دوی د هواد روغتي سکتور تر ډیر فشار لاندې راوسته. د امید مرزبان راپور په دې اړه فریده سیال ولی چې په کتاسي د نیپال یو کلی ته وړي، هغه چې د ګورده پلورونکو کلی په نامه باندې یادې کی.
د نیپال د هوکسي خکلی کلی چې د همالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د خکلاګانو تر شای تاریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلی په نوم مشهور دی. په دې کلی کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده یې د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅ کړي ده.
ډېر پوره وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم. له یو ملګري سره وژغېدم، هین ته بوتلم، اوس کار کولای نسم. هر چاته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
د دې کلی اوسیدونکو باور لري چې خلک د بې وسلۍ له امله په اسانۍ سره د قچق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضرېږي. خای د بډوډو د خرڅولو د وارثو په تړاو اما په هوای تر یو حد اغیز ولري، خو له هم د نیپال اوسیدونکو بې وسله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکو د کار لپاره د چې وادونو تزي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړي دي. ډاکټران باور لري چې په خلک چې وادونو کې ګرمې هوا ته پکتو د کارګرو بډوډي زر لکاره لویږي. جیت بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغه دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې می کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل می پښو خولې کولې او پلارانه شوم تللی. ماته وویل چې په ډوډۍ می لکارل ویدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پیوند کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولای شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پیوند د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یواله درېمه برخه هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپال بهر تللي وو. د هغه ستونزو زموږ پر روغتي سکتور فشار راوړي. دوی په تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللی ول، کله چې بیرته راغلل بډوړي لکار لویدلې ول.
نیپال د نړۍ یو له هغه بیوزل هیوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او شل سلنې د بیوزلې د کرخې لاندې ژوند کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی چې پکې باندې ادریس او وزرمې ولرونکو او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دوی د معلوماتو پر بنسټ د دې نیالګیو نه حال سره 1500 هکتاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکو باغونه جوړ شي. بل خوځي اوسیدونکو خوختي چې زیات میوه لرونکو او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي د نه حال لپاره ورکړل شوې دي.
په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وای د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښتي د دغه ولایت په مرکز او ټول ولسوالیو کې د نیالګیو کېنولو نوې کمپاین پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 2800 میوادار او غیر میوادار نالونه کې خودل شي، چې د دې په خودل سره به تقریبا 1500 هکتار نوې ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 1400 جریبه میوادار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سهم کلیوالي شوراګانو ته رسیدلی دی او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کیږي او زیاتره نیالګي چې دغه د خوراک او کرنې نړیوال
زی وسیدون کی وای پتی رکلونو کی داس نیلگی او بوټی ورکول کی دلچې ډیره بیمیوی او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سکاله ګن میولرون کی دی او هله لری چی د سره به هم جنگلونه هیاشی او هم به د خلکو اقتصاد خشی. د پارون کلیوالی شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
من اوسه پوری دغه شیر نصر ټکول چې اکثر د بی فایده ونی راتلسه کال خوشبختانه ډیر د میوادار میوادارو کې بیا ډیر غزان او مانی او ناکو شفتالو هم دا شینه راغلی دي. ټول ولسوالۍ او ته تقریبا د 2,00,000 نیالګي راغلی دي. څه کال دا ډیر خ اقدام کړی دي مؤسساتو د طرف نام دي او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نلکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي، څو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300 زره نیالګي کې نول کېږي چې د یاد ولایت ځنې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې به رغول ته زیاتار ته ده.
ستاسو لا پیغامونو
دا د ټول کاوردون کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او د هلمند ولایت کوم ریاست چې د کندیانو کې د تیر حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې د حکومت لا کرپوی نور کې کنډیان چې دی هغه خو هم نه نشه کوي په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلوله او د طالبانو کندی اعتماد چې دی هغه په سیمه مکمل ولا کوشش زره غوښنه کوي چې پرې نه پرې د طالب مایوب هغه مشفته در روانه کوي. ورور د ورور د مور د مېری چمنه شروع دي. ما د لوړ مشرانو مکمات خو ما دا هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دي نه کوي. ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار شي
طالبان حکومت پر افغانستان یو حاکمیت لري، پچایي خپل د دولت خپل دي واکه خپل دی رسمیت ورک کړی د ولس په خاطر دی رسمیت ورک کړی ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې پر لاسه منځونو پر لیر شي شی به څه پر ځان است رسمیت شته چې ورک کړی ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د نن ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د طالبان د مشران څخه دا هیله ده چې د خپل چارواکي د خپل عسكر دا ټول کلوی د کوشنی د کاوزا ولدی کولسوالی ولدی ټولو ته تنخوا ورکوي، ک تنخوا
نه ورکوي هغه عائشه خو ورکوي کینه سی ورکولای پریږدي د ولسوالی د حکومت پریږدي تر اوسه پرې موږ د دوی د سوال څن اخلاصي تر اوسه پرې لا دروازه راټکی لا جرا غواړي لا تر اوسه پرې بچی دی ونی ولا لا تر اوسه موږ ستاده جری څخنه اخلاصي بس تر کومه وخت پرې تاسو موږ امیرون مؤمنین تاسو موږ بچای به تاسو مشترکولای او چیز موږ څخه غواړي
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 24 21 24 201